السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د خبرونو ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د دې ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه متامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږکال په شاوخوا 12200 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې وړم کال په 12800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږکال بزګرانو 104 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 2.8 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سیشن بي پورس تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش چارواکو نن وویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 مامورین مجبور شي چې بے معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمېر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه څلوېخت اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوي دي. د طالبانو حکومت د پلاوی یو غړي دې خبرو ته هیله کودل، خو د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی دی
که دا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه ګواښ آیا په خبرو اغیز کولی شي؟
یا به افغانستان زمونږ غوښتنې مني ټولې او یا مونږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یوه ګردي میز کې مو د استانبول خبرې څېړلې دي.
یو فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اوبړ شي. ورو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي نیا د دغه ډګر په حق کې نه دي.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي. دا چې بعضې شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. طالبانو د حکومت د پلاوی او غړي دې خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وارل مخ بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو کوربه دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وارل مخه ګواښ کړی، ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسی. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر 6 یې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په خپل ای بی تازه مرکه کې ویلي
کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو اس وقت ایک سیچویشن ہے
کدا مذاکرات بریالی نشی نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي. او موږ سره یو لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي، نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي، نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په 5 په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لور ته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څنګ مشر سید علی حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د چارو شنون کې په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنون کې زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریځ چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپل د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریځ یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولري، مګر که چیرته پاکستان خپلو منطقي شرایطو ته وګوري بیا امکان لري چې یو درې ملاره د جوړجاړي پیدا شي، طالبان هم کولی شي چې تر یو حده پورې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی،
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وسوې. هغه درې ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوو نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو کې د خبرو ترسره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرګزوب لا واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لامل شول.
و امر دل چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري ام پایل شو. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له زنده او خان سره ملو دوړو لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استنبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی، د نومبر په 6مه یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربن د هوکړې پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي، دا موضوع مې په یوه ګردي میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي او د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره څېړلې. لومړی مې له ښاغلي یوسفزي څخه وپوښتل چې په دوحا او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه دی څه ډول ارزوي؟ آیا دې خبرو تر اوسه کومه عملا نتیجه ورکړې؟
ګورې، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي هغه لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 9 اکتوبر په قطر کې، په هغوی کې اقلا دا پرمختګ وشولو چې یو جنګ بندي یا ډزبندي اعلان شوله، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په هغو باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او د هغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره فضا به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ و. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشلو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو د ستر مشکل وو، هغه لپاره یې دروازې خلاص کړي.
مننه یوسفزای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیرې یا همدا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دستبندیز باندې درېدلې دي، یعنی بندې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهرا بله، ظاهرا مثلا همدغه ده چې د اوربند دواړو لورو ترمنځ رعایت شوې ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښې وځي، بلکې دا یو بار په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي، او د دله فارې دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانیستلې. چې دا ځکه نه کوم حسن نیت وی یا په اصطلاح یو حالت وی چې هغه د خو مذاکرات د پرمختګ لپاره یو مثبت پوینټ وی، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو راپه د خوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده مال نظره.
استانزای صاحب، د مخکنیو خبرو د پای په اعلامه کې ویل شوی چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا تر سره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي؟
دقیقا اس خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات تیر مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلودې چې ډېر د واقعیتونو سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي د استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموع کې طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتون کسی چې دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا هم په میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېر عملي نه وي. دا چې ماته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت له یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بل خوانه د سرغړونو په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي که چېرې هغه د معاهدې بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چېرې تخلفات رامنځته کېږي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. مانا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپله او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ مانا دا ده چې قطر یا ترکیه استفاده کوي. دا ټول خبرې د کارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي دا یو مسله. بل مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د دوران دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول د دې په حد کنټرولول یا په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ د کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي. په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو، او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه زورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه سنګزای صاحب. یوسفزای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوز مشر چې د پاره باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګرې په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو له لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوز تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پی سره مذاکرات کړي وو، او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پی سره حل شوي وو، او باید د مذاکراتو لاره پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی وو چې جګړې حالت وو، هر څوک مجبور وو چې د پوز چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوز دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پی سره خبرې د لانجې وزنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پی مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دموږ دننه به فساد هم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا د مونږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د ووالي د هیچا د لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د میرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو. او دننه طالبان یو کمزوری حکومت په صحیح د رسمیت نه لري، خو په افغانستان کې دننه د دوی له الف نجیب پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغیر و تبدیل شو، هغه کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان د نن دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړلو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور کې چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره دي چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته یې پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو. په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونو نه وروسته راپورته شي، خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای کېدای شي دومره حساسیت به نه و. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده، که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کېږي دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي.
مننه استنګزی صاحب. آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه، لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل ګوچاتکه او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري د خلل داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبان ته ضرر ولا رسول، طالبان حکومت ته د تیرو د بمبارډمانونو، بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړی. دا د چې په ټول د لنګلاین کې یو همغږي سره عکس العمل خود او ډیر زړه عکس العمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. لبر خو له کچ تاسو ته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه تجربه هم خودلې ده د خپل موجودیت نه راپدخوا پر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو که له هغه سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم سو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې یوسفزی صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنی چې نه چین غواړي چې دا جګړه راشروع شي او بالاخره پاکستان پکې برلاسی شي. د لپاره چې چین هم د خپلو افراطي ګروپونه ډاري او له طالبانو سره یو ډول تشویقي ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا. دوی غواړي چې د طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ شي. په دې اساس زه فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان مایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارول شي زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ به جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي دا مدار په هیڅ وجه دوامداره نه دي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي رادیو واوري د استانبول د خبرو موضوع د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د خبرونې د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وو بجو د بحث ام پیلېږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
د یو نوی خبر لمخه پاکستانی پوځیان وای چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان دز کړی دی. ټلو نیوز خبر ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د 15 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ خبرې یا پایل شویری دا ازادي رادیو اوري د ورستي پیخي نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور د افغانستان سوداګریو پنګونه خونه وای د حواله نور هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادراتو د اقدام هر کله کوي. د افغانستان د وچ میوې صادراتو ټولنه هم وای هله مند چې دا پریکړه ژر عملی شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچ او تازه میوې صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي.
داسې مهال چې له نږدې میاشت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو هرکلی کوي. خو وايي د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي پنځشنبه د نومبر شپږم ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچې میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام ګټور وبله.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. ګرچې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په هنګا دې باندې دومره ډېر زیات ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه که په $1 باندې یو کیلو انار انتقال شي نو شانتی چې باید ګټه وکړي، ځکه شانتی نشي کولی چې تنها کرایه $1 شي. په هر صورت بعضې اموال په تازه میوو کې هم کېدلی شي چې ګټه وکړي.
نوموړی له خصوصي سکتور هم غواړي چې سیالي وکړي، کارګو الوتکې پیدا او په نرخونو کې نور هم کم مالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی هله مند دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلي کې په پاکستان محدود است تمام بنادر
مهال چې پاکستان سره زموږ ټول لارې تړلې دي، دا د صدرونکو او کروندګرو لپاره یو ډېر ښه تصمیم دی. مخکلمن چې دا ژر عملي شي،
هر څه زوتر به خی تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي، د نوومبر په 4مه د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې چې د دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 80 سنټه انتقالوي. میاکی دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکارګو یا بارونکو الوتکه وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخ ولی محمد یوسف وفات از ازبکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له ولی سره هوکړې کړي چې د افغانستان تازه میوه او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي، او بیا له غزا د هوایي دهلیزونو لاره چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. باختر آژانس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه د خبر په خپرولو سره ویلي د سرخان دریا والی چمتووالی ښودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر له 11 راهیسې د طالبان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمیر ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته را وګرځېدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوي دي. نن د ترکیې استانبول ښار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري په موخه